من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌ده، میکروفون به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په هلمند کې د جګړو له تودېدو وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو پرون په دوحه کې غونډه وکړه. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د پنټاګون یو جک پړی جنرال وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل له هغو شرایطو سره تړلی دي چې امریکا او طالبانو موافقه پرې کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې نږدې 2200 کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي، او جانسن ان جانسن کمپنۍ د کووید 19 ناروغۍ د واکسین کلینیکي ازموینه د یو ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله ځنډولې ده. بشپړ خبرونه. د پنټاګون یو جګپوړی چارواکی وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د تاوتریخوالي له کمېدو او نورو هغو شرایطو سره تړلی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه پرې شوې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې دی غواړي د روان کال له کرسمس مخکې امریکایي ځواکونه کورونو ته ستانه کړي، خو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون وویل د وروستیو 4500 امریکایي سرتیرو ایستل د طالبانو د حملو له کمېدو او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پرمختګ له شرایطو سره تړلی دي. جنرال میلی د امریکا له ان پی آر راډیو سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه زیاته کړه چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ټول مواد او له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پلان شرایط لري. جنرال میلی وویل مهمه دا ده چې متحد ایالات غواړي دا جګړه مسؤلانه او په خپله خوښه پای ته ورسوي، او دا کار به په داسې شرایطو کیږي چې په افغانستان کې د امریکا د ملي امنیت ګټې خوندي وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس په دې مرکه کې څرګنده کړه چې جګړې د څو مخکینیو میاشتو پرتله راکمې شوې، خو په تیرو 4-5 میاشتو کې د تاوتریخوالي د کمېدو دا کچه کافي نه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې نږدې 2200 کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دا کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي.
2181 تن مزنون 2100 یو اتیا کسان نیول شوي. پر دوی د بیلابیلو جرمونو تور دی چې اختطافونه و جنې د غچ خاتونه او د عمل نظم د اخلال تورونه پکې شامل دي.
اخلال امن و نظم عامه
د څرګندونې داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې خلک د جنایي جرمونو د زیاتېدو له کبله شکایتونه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې به چټک اقدامات وشي. د سفارت په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د پاکستان قونسلګریو افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د ویزو د نوې پالیسۍ له مخې د اوږد مهال ویزې هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې د درملنې، کورنیو چارو، سوداګرۍ، زده کړو او داسې نورو کارونو لپاره پاکستان ته ځي. د اعلامیې له مخې د پاکستان ویزې وړتیا دي او غوښتنلیک ته اړتیا نشته، خو د سوداګرۍ په کټګوري کې د پاکستان ویزه یو څه فیس لري. هر کال ګڼ شمیر افغانان د سوداګرۍ، درملنې او بیلابیلو اړتیاو په خاطر پاکستان ته ځي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنه قرباخ په لانجمنه سیمه کې نښتې لا هم روانې دي. دواړه لوري پر یو بل د روسیې په منځګړتوب د اوربند له موافقې د سرغړونې تورونه لګوي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون پر ارمنستان تور ولګو چې بشري اوربند نه مراتوي او د ازري ځواکونو مرکزونه په نښه کوي. د ارمنستان پوځ وایي آذربایجان د ناګورنه قرباخ پر جنوبي سیمو درنو حملو ته دوام ورکړی.
د راپورونو له مخې په ناګورنه قرباخ کې د جګړې له پایله تر دې دمه له دواړو خواوو 1525 کسان وژل شوي دي. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د کووید 19 ناروغۍ د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کورونا پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اند جانسن کمپنۍ په یو بیان کې چې پرون د اکتوبر په 12مه خپور شو ویلی دی چې د کووید 19 د واکسین د جوړولو په مقصد ټولې کلینیکي څېړنې د دې ازموینې په یو ګډونوال کې د نامعلومې ناروغۍ د څرګندېدو له کبله په موقتي ډول ځنډولې دي. د کمپنۍ ویلي په دې ډول لویو څېړنو کې چې زرګونه کسان یې په کلینیکي ازموینو کې ګډون کوي دا ځنډ عادي دی. اروپایي ټولنې پر بیلاروس او روسیې د احتمالي بندیزونو خبرداری ورکړی. د دې اتحادیې چارواکي وایي نږدې ده چې د دې دوو هیوادونو پر وړاندې د دوی زغم د فساد او د ډیموکراسۍ د نشتوالي له کبله پای ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په لوکزمبورګ کې په خپله غونډه کې وویل د بیلاروس د تیر اګست انتخابات آزاد او عادلانه نه وو. په غونډه کې همداراز د جرمني او فرانسې د هغه وړاندیز ملاتړ وشو چې وایي د روسیې پر رژیم دی د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو له کبله نور بندیزونه ولګول شي. خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې اروپایي ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند او د هیواد په نورو ولایتونو کې د نښتو له تودېدو وروسته د جګړو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي د خونړیو حملو د غندنو وخت تیر شوی او باید جدي اقدامات وشي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاوی د تماس ډلو په دوحه کې غونډه کړې ده. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
تر څو ورځو وقفه وروسته د افغان حکومت پلاوی او طالبانو د تماس ډلو د دوشنبه په ماښام له یو بل سره ولیدل. د افغانستان د پلاوی وی غړي ناجی انوري د دوشنبه په ماښام د غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی او د مقابل لوري د تماس ډلو ترمنځ جلسه دایره شوه. په جلسه کې د هغو اختلافي موضوعاتو پر حل جدي بحث وشو چې پاتې وو او توافق وشو چې د حل لپاره جلسات به دوام ومومي.
د دې غونډې په ترسره کېدو سره د افغانستان د جګړې ډګر هم تود شوی دی. د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې درنې جګړې سوي او زرګونو کورنۍ بې ځای سوي. په هلمند کې یو آزاد خبریال عزیز احمد شفیع د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې زرګونو کسان د شهر د نن خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
کورونو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي. خلک د کورونو څخه شړل دي. ډېری کورونه د خپل کورو څخه راوکوچېدل او راغله شهر ته د نن په مارکیټونو او دکانونو کې ځای پر ځای شوي دي چې تعداد تقریبا 3000 کسان ته یا شاوخوا 3000 کسان ته د کورنۍ رسیږي او لا هم را روان دي.
د هلمند امنیه قومندانۍ وایي د لشکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنگیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمیر نه دی په ډاګه کړی. خو د دې ډلې ویان د ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی یوازې د هلمند هغه سیمې بیرته نیولې چې مخکې افغان ځواکونو نیولې وې. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي. د دوغو ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقه سره سم سوي. د لګټ په وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي عملاتړ او پوشش لاندې راځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان سکاټ میلر له قوله ویلي چې له طالبانو یې غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تاروزي برید ودروي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولند کوبیا وایي د هلمند جګړه یوه بله بېلګه ده چې په تاوتریخوالي کې کمښت نتیجه نه ورکوي. د کوبیا په وینا دا ډول د لوړې کچې بریدونه باید نه یوازې وغندل سي بلکې باید پر وړاندې جدي اقدامات وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. هغې پوښتنه کړې ده چې آیا د جګړې دوام پر هدیرو د واکمنۍ لپاره دی. د میرمن اکبر په وینا هر څوک باید پر سوله او خبرو اترو تمرکز وکړي. بل لور ته د بی پلو ډاکټرانو ادارې یا ام اس اف راپور ورکوي چې په لشکرګاه کې وضعیت خراب دی. د دې سازمان په وینا د ښار روغتون نور ظرفیت نه لري او ناروغان د بست نږدې روغتون ته انتقال شوي دي. په هلمند کې وضعیت په داسې حال کې بحراني دی چې د پخوا په پرتله په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د دوشنبه په ورځ د هغو طالب جګړه مارانو ارقام خپاره کړل چې په تیره یوه میاشت کې وژل شوي دي.
په تیره یوه میاشت کې 809 طالبان وژل شوي او 449 نور ټپیان دي. له طالبانو وسلې، وسایط او مهمات هم لاسته راغلي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت ارقامو ته هیڅ خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ویلي و چې افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. افغان حکومتي چارواکو تل دا ادعا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو کمپاینونه د کورونا وایرس د مخنیوي له محدودیتونو سره سره په درس کې روان دي. د دې انتخاباتو اغیز به د افغانستان د سولې پر هڅو څه وي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې شیبه وروسته وړاندې کیږي. له هغه مخکې صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د امریکا ملټری ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دغه هیواد د چارواکو پر ضد او نقیض څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین تیره چهار شنبه ویلی وو د هغه پلان ملاتړ کوي چې د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. خو د ورځپاڼې په حواله د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر بیا فکر نه کوي چې دا پلان عملی بڼه ولري. جنرال مارک میلی د دوشنبه په ورځ د امریکا له ملي عمومي راډیو ان پی آر سره په مرکه کې ویلي، فکر کوم تاسو پوهیږئ رابرټ اوبراین یا نور کسان هغه څه چې مناسبه ورته ښکاري خپل حد سوګمانونه وکړي، خو زه نه غواړم چې حد سوګمانونه وکړم. زه پر هغه دقیق تحلیل تکیه کوم چې اساس یې روان شرایط او هغه پلانونه دي چې ترې خبر یم او له ولسمشر سره ورباندې غږېدلی یم. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال میلی دا خبرې وروسته تر دې کوي چې ولسمشر ټرمپ تیره پنجشنبه د رابرټ اوبراین د پیشنهادي طرحې خلاف په یو ټویټ کې وویل، په افغانستان کې 4000 پاتې پوځیان به د کرسمس تر جشن پورې خپلو کورنو ته ستنسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي، له شک پرته دا پریکړه پر وضعیت اغیز کوي خو دومره هم نه. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان هرکلی وکړ او دا یې د فبروري د 9 د سولې موافقې د پلي کېدو پر لار یو مثبت ګام وباله. بل امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان ښځو په اړه په دې عنوان لیکنه خپره کړې. ښځې د طالبانو په پخواني مهم مرکز کې سپورټي مرکزونو ته ځي. لیکوال په کندهار کې د ښځو لپاره یو سپورټي کلب د هغو سنتونو په وړاندې یو چیلنج بللی چې د ښځو لپاره سپورټ غوره نه ګڼي، خو بیا هم ځینې ښځې په پټه سپورټ کوي. په لیکنه کې د هما یوسفزی په نوم د یوې 20 ښځې یادونه شوې چې وزن یې زیات دی، له روغتیایي ستونزو لکه شکرې، د وینې لوړ فشار او ژور خپګانه کړېږي. هما چې په کندهار کې د ښځو د لومړي سپورټي کلب د پرانیستې په اړه واورېدل، هغه معجزه یې ولیده چې په تمه یې وه. د نیویورک ټایمز په لیکنه په لومړیو کې د هما میړه د هغې مخه نیوله، خو وروسته وضعیت عادي شو. د لیکوال په باور بلاخره د هما میړه هغې ته اجازه ورکړه چې سپورټي کلب ته ولاړه سي او اوس دغه ښځه په اونۍ کې شپږ ورځې سپورټ کوي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو اوس واورئ چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو احتمالي اغیز څه وي. په دې انتخاباتو کې چې نږدې درې اونۍ ورته پاتې دي، دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن د افغانستان د سولې او جګړې په اړه کومې څرګندونې کړي او څه ویلي دي چې د بریالي کېدو په صورت کې به څه کوي؟ د اسدالله لودین پر راپور کې په دې اړه تفصیل ووري.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. د وخت